افغان مهاجرین
د پاکستان موقت صدر اعظم د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لامل په ډاګه کړ. هغه دا چې افغانستان له خپل خاورې د پاکستانی سخت دریزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. افغان هایی که از پاکستان فرار می کنند بدون آب، غذا و تشناب در فضای باز می خوابند. با پاکستان که در زوان هنرمند مصطفی ولی در ستونزمند جوان حال درکو چه پدی ورستویو که پیخور تکردوال شوی. سلامونه و خیجاره در امریکا غک در یو موضوع او تو زوی خبرونه تا خراغل است. دا اونیز خبرونه له پاکستانه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغانو کډوالو په وضعیت باندې متمرکزه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله مونیزه کاکړه وایي افغانستان ته له کورنۍ پرته د بیرته ستنیدل شویو افغانو ماشومانو شمیر تر هغې ډیر دی چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یې په اړه ویلي دي. دغه مدافع وکیله وایي د پاکستان حکومت له مدرسو او ښوونځیو نه هم ماشومان نیولي او د مور و پلار پرته یې بیرته ستانه کړي دي. اغلی کاکړ د دې ماشومانو دقیقه شمیره نه ده ښودلې. تر دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي و چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اوه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان بعد درخواست های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. شماره از مقام های حکومت طالبان در این اواخر در واکنش به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از زبان تند استفاده می کنند که از این میان شیر محمد عباس ستانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان رفتار حکومت پاکستان در برابر مهاجرین را ظالمانه خوانده است.
افغان مهاجرین
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان به درخواست های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. آقای کاکر امروز در یک نشست خبری گفت که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان امید قوی داشت که به نگرانی های امنیتی اسلام آباد در خاک افغانستان رسیدگی خواهد شد.
اما متاسفانه پس از روی کار آمدن حکومت موقت افغانستان، واقعات دهشت افغانی در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% افزایش یافت. طی دو سال گذشته 2267 پاکستانی بیگناه در اثر این خونریزی های اندوهناک جان خود را از دست داد. رویدادهایی که مسئولیت آن را دهشت افغانان تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت و با استفاده از خاک افغانستان حملات بزدلانه علیه پاکستان را انجام می دهند.
صدر اعظم موقت پاکستان همچنان ادعا کرد که 15 شهروند افغانستان در پاکستان در حملات انتحاری دست داشت و 64 افغان دیگر به گفته وی در درگیری های مختلف با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر و شواهد ارائه نکرد. انوارالحق کاکر گفت که مقام های طالبان با وجود وعده های مکرر نه تنها علیه دهشت افغانان مخالف پاکستان اقدام نکردند، بلکه به گفته وی در چندین مورد با مخالفان پاکستان همکاری شده است. این اظهارات انوارالحق کاکر در حال بیان می شود که مقام های طالبان بارها حمایت از تحریک طالبان پاکستان و استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرده و حکومت پاکستان را به ناتوانی در جلوگیری از حوادث امنیتی در داخل این کشور متهم کرده اند. اما کارشناسان می گویند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ممکن عوامل دیگر داشته باشد.
اصل هدفش تامین هژمونی برای افغانستان و استفاده از خلیگاهی که در افغانستان موجود هست که یک سیستم دولتی یعنی مشروع نیست و در پاکستان هم یک حکومت سیاسی نیست و جنرالای پاکستانی میخوان اجنده هجمونی خود پیش ببرند.
صدر اعظم موقت پاکستان امروز بار دیگر از تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان دفاع کرد و آن را یک حق قانونی و اخلاقی کشورش خواند. در حالی که بسیاری افغان‌های اخراج شده از پاکستان از برخورد توهین‌آمیز و خشونت‌بار پلیس پاکستان شکایت دارند، صدر اعظم موقت پاکستان گفت که در مرحله کنونی افغان‌های دارنده کارت ثبوت سکونت یا POR و کارت شهروندی افغانستان یا ACC که به گفته وی شمار مجموعیشان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد، میتوانند آزادانه در پاکستان زندگی کنند. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان دې نه باسي. د لسګو نظر افغانو کډوالو کې ډیر افغان خبریالان د بشري حقوقو کارکونکي او هنرمندان هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي او اوسې ویزې ختمې شوي یا ویزې ته ډیر لږ وخت پاتې دی خو ویزې بیا نه تمدید کیږي.
د نومبر د اولنې نیټې نه په پاکستان کې میشت قانوني اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو په زور وستلو عمل کډوال افغانان ډیر اغیزمن کړي او اندېښمن کړي چې د طالبانو د واک نیولو وروسته یې په پاکستان کې پناه اخیستې ده. جمیل خان په افغانستان کې د انعکاس نومې ریډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو د طالبانو په واک کې د راتلو پس پیښور ته راغلی او د کډوالۍ ژوند تېروي. جمیل خان د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته په زور شړلو لړۍ اندېښمن کړی او وایي په ویزه کې هم څو میاشتې پاتې دي، خو افغانستان ته ستنېدل په دې وخت کې د خبریالانو هنرمندانو دپاره یو ګران عمل دی.
بله، خبر ده چې رسنې هم فعالیت کوي پاغ اندازه باندې چې څومره د حکومت خوښي، ولې خپلواک او بې پرې پاتې پاتې کېدل یو خبریال لپاره فکر کوم په افغانستان کې ناممکن.
جمیل خان ډېرې خبرې د کیمرې مخې ته کول نه غوښتل چې د ده د پیشې او ژوند سره تړلې وي. جمیل خان چې د کومې رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوو، د هغې درې کارمندان درې کاله وړاندې په هدفي بریدونو کې وژل شوي وو او څلورمه کارکوونکي یې هم سره د ډرایور وژل شوي وه. د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټ واچ وای د کال 2013 نه تر کال 2021 پورې په افغانستان کې 3 خبریالان وژل شوي وو چې د ځینې د وژنو په شاو وسلوالې ډلې او د ځینې علتونه لا هم نه دي معلوم شوي. د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې پناه اخیستونکي د بشري حقوقو پالان هم د بی اسنادو افغانانو په زور د وستلو عمل اندېښمن کړي دي او وای که چرته په دې وخت خپل هیواد ته ولېږل شو نو د سختو شرایطو سره به مخ شي.
ترسو سړی مجبور نه سي ژوند په خاطر کې نه وي هغه خپل وطن نه پریږدي، نو که موږ چیرې بیرته افغانستان ته لاړ شو موږ په واقعي ډول سختو شرایطو سره مخ شو او سخت وخت به په موږ باندې راسي.
د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وایي دا کډوال په داسې وخت افغانستان ته ستنېدو ته مجبور دي چې هیواد کې لمخ کې بشري بحران، د بشري حقوقو چیلنجونه او سخت جمع پر رسیدو دي. یونیسیار د جمعې په ورځ ویلي د پاکستان نه وتونکي 60% خلکو ویلي د پاکستان پولیسو د یری افغانستان ته ځي. د ترڅنګ سیړونکو وایي په جمهوریت وختونو کې کارکونکي د بشري حقوقو پالان، خبریالان او هنرمندان که په زور د پاکستان نه وستل شو نو دا به د دوی ژوند ته په افغانستان کې لوی ګواښ جوړ شي.
څوک په خطر کې وي او هغه کډوال شي وي د خو وځي خبره ده چې کله افغانستان ته لاړ شي نو هغه به ضرور د خطر سره مخامخ کیږي او د هغه ژوند به په تهدید کې وي او هغه به د منځ ځي.
په دې نږدې کې د پاکستان نه نږدې 2 لک افغان کډوال واپس شوي دي. یونیسیار ویلی په دې کې د ځینې POR کارت لرونکو د نیول کېدو او افغانستان ته په زور د لیږلو خبرونه مخې ته راغلي دي. جمیل خان هم د پولیسو د نیولو د یری د کورنا بهر د ورځې د ډیر لږ وخت لپاره روزي.
ځینې خلک داسې دي چې سره د ویزې او پاسپورت هم نه ګوري او ولا چې پازابه یا زوره یا او اوس خو یو چانس هم ولاړ خلکو ته کنه په ګوتو باندې سړی دا هڅه کوي چې په یو شکل نه یو شکل د افغان نه پیسې واخلي، نو ویره ډیره زیاته ده. دې په خاطر باندې موږ خو کار خو نه کار پاتې دی چې کوم نه شو وتلی اوس.
د خبر پختونخوا د حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل پاکستانی رسنیو ته ویلي هغه افغانان کډوال چې د ستنېدو سره ورته خطر وي خپل کیسونه دي د کډوالو ادارې یونیسیر ته وړاندې کی. نوموړي ویلي په دې پړاو کې فقط هغه غیر ملکیان وستل کیږي کوم چې پاکستان کې د پاتې کیدو قانوني اسناد نه لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
شان من دایفر، رئیس اجرایی نهاد افغان اوک، میگوید مقامات امریکایی و شماری از نهادها با حکومت پاکستان در تماس هستند تا از اخراج اجباری متحدین افغان خودداری کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت در پاکستان اظهار نگرانی شدید کرده و گفته است که با مقامات در پاکستان در تماس است تا افغانهایی را که برای طی مراحل اسناد مهاجرتشان به امریکا در آن کشور به سر میبرند شامل روند اخراج اجباری نشوند.
پاکستان مطابق به میعاد تعیین شده اول نوامبر به اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک پاکستان آغاز کرده و اعلام نموده است که مهاجرین فاقد اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده شدیدا نگران وضعیت در پاکستان است و با مقامات حکومت در پاکستان در تماس است تا آنید از افغانهایی را که به خاطر طی مراحل پروسه مهاجرتشان به امریکا در پاکستان به سر میبرند اخراج نکند. ایالات متحده با سایر کشورهای همتای خود از پاکستان خواسته است تا پابند تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان بماند و متوجه رفتار خود با پناهجویان افغان باشد. شان ون دایور، مسئول نهاد افغان اوک، میگوید که پاکستان از سال 2021 بدین سو در پروسه انتقال افغان ها همکاری نموده است و پالیسی جدید اخراج پناهجویان پاکستان در قبال متحدین افغان که انتظار آمدن به امریکا را دارند زیاد روشن نیست.
من با مقامات امریکایی به تماس هستم و نهاد ما تلاش دارد تا پاکستان با افغانهایی که در معرض خطر هستند رفتار انسانی و منصفانه داشته باشد، به خصوص متحدینی که انتظار آمدن به امریکا را دارند و به طور تخمینی ما حدود 25 هزار نفر هستند. ما امیدوار هستیم که پاکستان آنچه را که ایالات متحده طی سالها برای آنها پیشنهاد کرده است بپذیرد و قسمی که شاهد هستیم تا این حد باعث معطلی پروسه کاری آنها نشود.
شمار از نهادهای عامی حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری افغانها انتقاد کردند و خواهان لغو اخراج افغانها در برد خطر شدند. عزیز افی میگوید نهادهای بین‌المللی باید مشروعیت پناهندگان در پاکستان را تسجیل بکنند و این افراد ثبت نام سیستم مهاجرت پاکستان شوند.
برگشت یک تعداد کثیر از اینا که شامل فعالین و مدافعین حقوق بشر هستند، فعالین حقوق زنان هستند و همچنان کارمندان گذشته دولت هستند خیلی خطرناک است و سبب خواهد شد که اینا یا دستگیر شوند یا شکنجه شوند و حتی یک تعداد زیاد از اینا متاسفانه کشته شوند و از دست برند. مسترد کردن این افراد یا به اصطلاح بیرون کشیدن این افراد در این شرایط در واقع امر یا عودت دوبارهشان به افغانستان در این شرایط متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ است که در حق یک تعداد مظلوم است که اونا از یک وضعیت بسیار ناگوار فرار کردن و پناه آوردن به این کشور.
حکومت پاکستان ادعا نموده است که مهاجرین افغان مقیمان کشور در خشونت‌ها و عملات اخیر در پاکستان دست داشتند. فرهاد آصف، مؤسس انستیتوت صلح و مطالعات دیپلماسی در اسلام‌آباد میگوید با کنار گذاشتن واکنش‌های احساسی باید وضعیت در پاکستان را نیز در نظر بگیریم.
در پاکستان باید به مسائل عمده امنیتی، وضعیت اقتصادی و مشکلات دهشت افغانی که بیشتر شده است نگاهی بیندازیم. یکی از تصامیم اخیر پس از حملات دهشت افغانی در سرحد میان پاکستان و افغانستان گرفته شد. پاکستان این تصمیم را به خاطر گرفته است تا بتواند قوی‌تر در برابر مشکلات برخواسته از دهشت افغانی گروه تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند.
نادیه هارتمن از بخش حقوق مناجیان و مهاجرین دیدمان حقوق بشر میگوید پاکستان عضو شما از کنوانسیون های بین المللی است و باید از پناهجویان در معرض خطر مراقبت کند.
پاکستان از اصول غیر قابل تعدیل قانون بین المللی تخطی می کند و این تعهد است که پاکستان با آن ملزم است. بخاطر که یکی از تخطی های کنوانسیون شکنجه است و کسانی که با برگشت به جای دیگر با تهدید جدی و شکنجه مواجه است ممنوع است. پاکستان متوجه این مسئله نیست که در عوض محافظت از افراد در معرض خطر می خواهد این افراد را برگرداند و برای آنها محافظت بر اساس قانون بین المللی را فراهم نمی سازد.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرای حکومت طالبان میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان مخالف با معیارهای بین‌المللی حمایت از مهاجرین بوده و در بازی دستور هم گفت که حکومت طالبان مطابق توان خود به عودت کنندگان کمک خواهد کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر از حکومت پاکستان خواستار توقف اخراج مهاجرین افغان از آن کشور شده است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره امهاله یو شمیر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسیدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له زورونې سره مخ دي. په لندي کوتل کې د وتلو په انتظار افغان کډوال هم وایي له پاکستانه تش لاس راوتلي دي.
خپل وطن ته پر لار افغان کډوال، دا کډوال چې کلونه کډونه یې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کړی، د پاکستانی حکومت تر وروستۍ پریکړې وروسته یې خپل وطن ته د ستنېدو سفر پیل کړی دی. له پرون راهیسې چې په تورخم د کډوالو کورنیو ګڼه ګڼه زیاته سوې، پاکستانی چارواکو راتلونکي نور کډوال دلته جوړ سوي کام ته راګرځولي او وایي د ګڼې ګڼې له امله یې په وار وار پرېږدي، خو دغه کډوال وایي دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چې کوم موږ راغلی یو او دلته په دې افغانانو په دې مسافرو کوم ظلم روان دي، نو دا بیخي حد نه لري، ځکه چې دی موږ د سیو دشت تر راستولیو چې په دې دشت کې نو واشروم شته، نه د سکلو وبشته، نه د کوم د خوراک تنظیم شته. نو حکومت لدا په کار و چې دلته موږ سره یو څه ناڅه کومک کړي و، کومک داله کوا واشرومونه جوړ کړي و، د ډاکټر کوم صحیح چې کوم پروګرام دی باید هغه کې موږ سره یو څه ناڅه مرسته کړي و.
په دې کډوالو کې د پاکستان له یوې بلې سیمې راغلي افغانان وایي هلته یې کورونه او کاروبارونه په نیمایي بیه خرڅ کړل او یا یې هم نورو ته وسپارل چې دوی وایي خدای خبر بیا یې وویني او کنه.
هر چا وروره کورونه زینه دا کاروبارونه خپ ارزان ارزان ورکړه، خپ تاوانونه بګي وکړه، خپ صحیح بد واغی دوم بس پیدل چې دا افغانان دی وزي وګیر دی او راشه چې بس دغه ور سره وکړه. په داسې ریټونو خرڅول وروره ټول افغانان ذلیل شو وشرمېدل بې عزت شو. دا حالات دي دلته دوه مشپه د بیګال زمنګ دلته هم وګورو به مخکې چې سبکیږي واغ زین خو په زلالت راوتلی و مخکې به وګورو چې سبکیږي.
خپل زما کاروبار او دکان مې په آزاد کشمیر کې د اویاتیا لکه روپو دکان واغه مې عمل ته پریخوست د بل چاته چې خدای خبر څه به سره کیږي چې به ته به زمنګ سره ملاقات څنګه کیږي منتبه کې خپل وسلي یا تاوانونه نقصان خو ډیر زیات دي.
په دې مرکز کې پاکستانی چارواکي وایي دغه کډوال یې د نوم لیکنې یا راجستریشن لپاره راګرځولي او ورسره په تورخم دروازه د زیاتې ګڼې ګڼې د مخنیوي لپاره بیا دوی له دې مرکز لږ لږ او په وار وار پرېږدي.
دا ډېر وخت کېږي و اته کاله چې په ګوجره کې پراته وو. ګوجره کې پراته وو بس دلته پولیسو په تنګ کړو راغلو چرالو کارټونه ماټونه نشته را سره. هغه اوس په دې لار باندې ډیر تکلیف دراته و دلته په دې ګاډي کې د درې ورځې کې چې ګاډي تر خاتلې مو سره جواب چې تم نه سم کوزی دلای او دلته مخ خبرته نیولې د ګاډي موږ خوشاله کې چې پری دي چې نه ورک سو پراسو ته نه.
پاکستان د تیری اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دغه هیواد کې میشتو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې د وتلو ضربالاجل ټاکلی و چې وایي تر دې وروسته به بیا ناقانونه کډوال په زور پسې اخلي. پاکستاني چارواکي وایي د دې نیټې تر پوره کېدو شاوخوا یو لک کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه سو، خو شپاړس لکه لا هم په پاکستان کې پراته دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، لنډي کوتل.
مؤسسات امدادی میگویند افغانهایی که برای جلوگیری از دستگیری و اخراج از پاکستان فرار میکنند در فضای باز بدون سرپناه، غذا و آب آشامیدنی میخوابند، در حالی که طالبان میگویند که کمیته برای کمک به افغانهای اخراج شده از پاکستان تشکیل شده است. نهادهای بشری از عدم توانایی رسیدگی حکومت طالبان به مهاجرین برگشته به کشورشان اظهار نگرانی میکنند.
صدها هزار افغان در هفته های اخیر پاکستان را در حال ترک کردند که مقام های پاکستانی به تعقیب خانه به خانه خارجی هایی که می گویند به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند پرداخته و مدارک آنان را بررسی می کنند. خیال محمد که 5 فرزند دارد و برای مدت 17 سال در شهر پشاور زندگی کرد تقریبا یک هفته پیش به سرحد افغانستان اخراج شد. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اجازه نداشت هیچ گونه وسایل خانه را با خود ببرد. او گفت
نړیوال نه غواړو زمونږ د طالبانو څه هغه نه کېږي. هغه بیچارهګان حکومت څوک په رسمیت نه پېژني چې په رسمیت یې پېژندلې خو هر څه به دوی سره و. موږ د نړیوالو نه غواړو زمونږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوې را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هېڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هېڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نه کېږي، باید د هغې تپوس وشي.
هوا دختر 7 ساله خیال محمد که از سردی گریه می کند در یک بوتل پلاستیکی بریده شده چای می نوشد و بدون کمپل می خوابد. هوا می گوید در همین حال مادر هوا از عدم دریافت کمک شکایت دارد و میگوید
من پنجش بگی که دم غم چانا د خوردل خپل و کاغ چپ کم کم روپے وا فقر ز کور باندې غم من غره خست و غم من یا ولگی دی یا لگی کی وړم مریضان د غم زکام یخنی دی شینوالی دی په دې رقم باندې دی.
مؤسسات امدادی میگویند در تورخم سرپناه مناسب وجود ندارد، دسترسی به آب نوشیدنی محدود است، برق نیست و وسایل گرم کننده و تشنابهای مناسب وجود ندارد. ادارات سازمان ملل و گروه های امدادی در حال ایجاد تسهیلات به هزاران نفر هستند که هر روز وارد افغانستان می شوند. طالبان میگویند که کمیته های آنها برای کمک به افغان ها با توزیع غذا، آب و کمپل به صورت متواتر کار می کنند. با این حال نگرانی در میان نهادهای بشری در مورد عدم توانایی حکومت طالبان برای حمایت یا ادغام افرادی که در حال حاضر مجبور به ترک پاکستان هستند افزایش یافته است.
ننګرهار کې بیرته راستون شویو افغانانو ته 1500 لندمحاله کورونه جوړیږي. دغه افغان مهاجر د پاکستان د حکومت د چلند شکایت کوي او له طالبانو د مرستو د چټکیا وښتنه کوي. شنون کې بیا د نړیوالې ټولنې لمرستو پرته دا لړۍ بریالۍ نه بولی.
مشران او کشران دا د شاهل ولې غلې
ورسته له هغه چې پاکستان پریکړه وکړه چې د 3 اکتوبر میاشتې په پایتره سیدو بل پاکستان څخه د افغان کډوالو د ډلیزو استلو بهیر پیلوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هڅه پیل کړې ترڅو په ننګرهار کې له پاکستان څخه راستنیدونکو افغانانو ته د لنډ وخت لپاره 1500 کورونه جوړ کړي. د دغې لړۍ په ترڅ کې تر اوسه سل کورونه جوړ شوي او پر پاتې نورو کار روان دی.
دغه کیم چې تاسو ګورئ دا دغه راستنیدونکو او مهاجرو لپاره جوړیږي او دلته تقریبا موږ ته د زراعت تخونه شپږنیم سو تجربه از مکه په واکرا کول سوې ده او د 1500 کورونو د جوړیدلو پلان ده. اوس هغه کې یو د بوټاپ ده، یو تشناب ده، یو ورته خیمه لګو. تاسو منظم سیستم باندې جوړیږي لکه د مشارک په سیستم باندې
ترشاو
په دې راستنیدونکو افغانانو کې داسې وګړي هم شته چې لسیزې په پاکستان کې تیرې کړې دي او د زیاتې شتمنۍ څښتنان هم ول چې د امریکا ژغ سره په خبرو کې د پاکستان د ظلمونو او شکنجو د یادولو ترڅنګ اوس له طالبانو غواړي چې د دوی سره د مرستو لړۍ باید چټکه شي.
په دغه وضعیت چې وروره منه چې د عرب غله وروه وزی په کورونه را پیونه راوله پروڅوک په کرای کې پاتې وروره منه پوسې بې عزتۍ ورواړولې ټول تورور باندې دا خبرې کول چې وځي ور متاسف تاریخ درکړای چې 50 کال نور هم تیر کې دی او کمیسه سره وځي خو هر څه بدنه پاتې نو موږ سره هر څه پاتې سو خپل ماشومان مراو باسل د ماخان ډوړی نه لرو
پاس باور چګېدل د بیل کاس کارت به چک کول نو دا خطانه روان دي تیل ته شړې به بیرته راځي ساره تل تا کم کیم روان کړي دلته راغلی است اسلامي امارات دا د ورځې 50 راکړي راوړي دا ډېر بروړي او کم نه غوبل جوړ دی اول خې ګیر سلن خپل تا کوس کی روره بدرش پیل ته کای سلور 15 شپې په ټول پلازا کې کای نه تشناب شته نه جمعات شته نه وبشته
که څه هم دا 1500 کور نه بده ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې جوړیږي خود شرنکو په باور چې د نړیوالو خیریه ادارو لمرستو پرته نه طالبان دومره بودیجه لري او نه هم د ټولو بیرته راستنېدونکو ستونزو ته حل لار پیدا کولای سي.
خلاف دې هم د دې قاوو کنوانسیون دوام د اعلامیې د حقوقو بشر 1973 کال او په ځمنه کې حقوق بندولو خصوصي پر بنیاد باندې د افغانستان دولتونو سره او ټولو طالبانو سره دوی پروتوکول هم درلودل اعتراض بد کړی وای. او که چیرې دا اعتراض جایته نه ورسېدلی بیا به وروسته دا تدابیر نیولی وای چې د کورونو جوړولو د اسکانو او همداسې د تحصیل او د کار دپاره وای نړیوالو مرستندوی هیوادو خصوصاً مصر او کمیشنري المتحد په تفاهم سره باید داسې غوټلي ګامونه پورته کړي. دا چې اوس 2500 کورنې ته په یو ځای کې کورونه جوړوي او بیا نورو ته تدابیر نه نیول کېږي او اقتصادو بودیجه هم نه لري او دا کډوال د میلیونو خبره ده د لاکاو خبره اوس راروانه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3.5 میلیونه زیات یاد شوی دی چې په دغو کډوالو کې تر 600,000 پورې هغه وخت پاکستان ته کډوال شول کله چې طالبان د 2020 کال په اګست کې د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. شمس آرین، امریکا غږ.
پاکستان ته کډوال شوی هر افغان د کډوالۍ د ژوند او کړاو یو ځانګړی کیسه لري. په دغو کډوالو کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تللي د ځوان هنرمند مصطفی ولی قصه بیا نور هم دردونکې ده.
سوپمر می اڑ سو سو غلال سو پچھرو باندے گران وطن می اڑا سو پشرقی غربی وسلو باندے.
پا ہجرت کے دا وطن ویر مصطفی ولی زوان افغان هنرمند دا هغه وطن بربادی جړوی چې وتا د تللو خیال یې هم زوروي. لس میاشتې وړاندې په افغانستان کې د موسیقۍ په نغمو د بندیز له امله پاکستان ته کډوال شوی.
کله چې طالبان راغلل نو دی ویرې ماحول و په هماغه شپه زما پروګرام و مګر کینسل شو. لومړی مو د خپل دفترونو لوحې لرې کړې بیا مو د کور سامان په نیمه بیه خرڅ کړ او ایران ته کډوال شو. بیا له هغه وروسته د وطن ته لاړو مګر هلته ژوند تیرول ستونزمن و. هنرمندان هلته ډیر خوار او زار دي ځکه پاکستان ته کډوال شو.
مصطفی ولی د هغه کورنۍ یوازنی وارث دی چې له څلورو نسلونو یې د افغانستان موسیقۍ ته خدمت کړی. مشر نیکه یې استاد نبی ګل په ریډیو افغانستان کې د پښتو لومړنۍ سندره ریکارډ کړې. نیکه یې استاد ولی د افغانستان ستر تبله غږونکی و او پلار یې په خپل دور کې ښه ډرم کګوه مګر د طالبانو په واکمنۍ کې د بندیزونو بوج لاندې نور مقاومت ونه کړ او زړه یې ودرېد. اوس د دې سترې کورنۍ مشالدار دې ته اړ دی هغه وطن ته لاړ شي چې نغمه پکې مړه او سندره لوی جرم ګڼل کېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوه، پېښور.
د بابا ولی زیارت کا شام مزار تھا کندہار تھا زو شام مزار تھا زو کندہار تھا زو شام مزار تھا.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه ډیر زیات مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غک پښتو او د ریښ خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غک په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غک پښتو او د ریښ خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوک مکی په 4098 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
کله چې په اول د جمعه ته دننه شوم د آرامي واجب احساس راته پیدا شو. اول می زړه د آرامي احساس وکړ، بیا هم داسې لکه سر ته چې می ولاړ شي ډیر ښه احساس می لاره.
زه وارم پوشم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغیز له کبله و که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړی.
بله، زما دوستانو به یو بل ته ویل چې تا سره د خدای د رضا لپاره مینه لرم. کله به چې ما دا خبر اورېده سوچ به مې کوو چې دا څه معنا. همدارنګه ملګري مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري او له خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل د یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دی چې له دوی نه کوم څه وغوښتل نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان لري او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښېږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هېڅ بدي نه ده لیدلې. دوی دا ټول د الله د رضا لپاره کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د مناسس ښار د درنور جامع جومات ته راغلی یم. دا جومات په دې سیمه کې نسبتا یو لوی جومات دی او ډېر خلک ورته راځي، د افغانانو په شمول. خو موخه مې دا ده چې نن زه غواړم له یو ځوان سره مرکه وکړم چې پخوا یې سوی و او اوس مسلمان شوی دی، او دا پوښتنه وکړم چې دلیل یې څه. تر څنګه دا مرکه به د ماښام لمانځه وروسته یې اوس د مازدیګر او د ماښام تر منځه وخت یو څه وخت لرم. زه غواړم چې د جومات ځینې برخې تاسو ته در وښیم، او دا در وښیم چې په امریکا کې یو جومات څنګه وي. نو تر هغه وخته به شمېر افغانان هم راسي، کېدای سي له هغو سره هم وغږېږم. نو دلته لکه څنګه چې ګورئ دا ډېر یو لوی جومات دی، ډېره لویه سیمه لري نسبتا، یو لوی پارکینګ دی. دلته خو ژوند د موټرو نه کېږي، او هر جماعت باید ډېر لوی پارکینګ ولري. تعمیر یې هم لوی دی، تعمیر یې هم بد نه دی. تقریبا 2000 کسه فکر کوم چې پکې ځایېږي، دوه منزله لري. یوه خبره چې کېدای شي تاسو ته جالبه وي، تاسو ټولنیزو رسنیو کې ماشاءالله د امریکا مسلمانان وینئ چې فعال دي. یو قسم شاید تاسو ته د امریکا مسلمانان ډېر هم ښکاره سي. څه فکر کوئ چې په امریکا کې به د مسلمانانو نفوس څومره وي د امریکا د ټول نفوس په پرتله؟ مسلمانان په امریکا کې یو وړ اقلیت تشکیلوي، تقریبا 1% نه کم دي مسلمانان. 1% شاوخوا کې او څکل کم 1% نه دي. امریکا د نیم سا شاوخوا د نیم سا میلیون نفوس لري، او تقریبا 3.2 میلیون مسلمانان دي. نو دا تقریبا 1% جوړوي د مسلمانانو. خو یو خبره دا ده چې وراستر بلې د مسلمانانو نفوس ډېریږي. د دې چې یو زیات شمېر مسلمانان د مختلفو ملکونو نه هلته مهاجرت کوي، راځي ژوند کې، د افغانانو په شمول چې تاسو خبر یاست چې د وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلي دي. او تر څنګ یو شمېر امریکایان چې په د نورو مذاهبو باندې عقیده لري یا ایمان لري، هغوی مسلمانۍ. نو دا دواړه د دې باعث ګرځي چې په امریکا کې مسلمانانو نفوس ډېر سي.
لکه څنګه چې وینئ دلته د دار النور په جماعت کې د قران عظیم شان د حفظ یو ټولګی روان دی، او تنکی ځوانان سبق ته ناست دي. تر څو چې زما میلمه راځي او زما مرکه پیل کوم، زه غواړم چې د دغه ټولګي او زده کوونکي مونږ تاسو ته د قران عظیم شان یو څو آیات تلاوت کړي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق الله العليم.
درنور دن کو ڈاکٹر صاحب اسرار غنی دم دی ٹولن یو فعال غڑے دی جماعت امرزی معشمان دلتا دی جماعت مدرسہ کے ہوا ہے دی جماعت پسند فنو کے دی حفظ پسند کے ہم دے نو زوان سر خبری حکمہ دی مسلمانان و دی جون راتلون کے پو امریکا کے ڈاکٹر صاحب دیر مننن سے یا دې هم دې تیر پښان ماته فرصت راکړه خبرې سره وکړم
مننه کور ودان لمړي د هر سنه تاسو ته اساسي همکاران ته اساسي لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خو دې یو روغ جوړ صحت سلامت اوسئ
ډاکټر صاحب ځینې وختونه دا اندېښنه هم خلکو ته پیدا کیږي د دې لپاره چې مسلمانان په ډېرې وړه اقلیت کې د امریکا کې له 1% نه کم دي دا یو واقعیت چې سر دې کې نسی پټېدای نو تاسو دی پلار پټوګه چې مشمان د ترویګي را آینده نسلم د ترویګي اندېښنه نه لري څه کوي د دې لپاره چې مشمان مثلا د مذهبي اړخ نه د نورو ادیانو تفصیل نه لري نسی
مخکې د دینه چې زه امریکای ته راځم زه ما تقریبا نه کال کې په 2013 کال کې امریکای ته راغلم نو ما سره ډیر لوی تشویش اندېښنه و چې او که زه امریکای ته لاړ شم نو زما ماشومان به څنګه شي ځکه په افغانستان کې رقم رقم خبرې د امریکای باره کې اوریدل چې دا کفري مملکت دی او ته لاړې او ماشومان دې دلاسې زی او هر څه دې دلاسې زی رښتیا نه ده هر مور پلار سره دا یو لوی اندېښنه یو لوی تشویش یو سره چې زه به لاړ شم سبا کومه نو زیاتره خلک زړه نه کوي چې راشي امریکای ته حتی ځینې دوستان مالی دي چې د امریکای ویزې اغستې دي دې لپاره ویریدلې دي چې دا کفري ملک دی اسنه چې هر څه زمونږ دلاسې لاشي یو خبره د نفوس باره کې او کراغلم چې مسلمانان 1% نفوس د تشکیلې تقریبا 300 میلیونه شاوخوا د امریکا نفوس دي دغه چې کله چې امریکا ته اول ځل راغلم په 2013 کال کې په چکر راغلی وم خو دې باندې پوه شوم چې امریکا یو ډیر لوی مملکت دی امریکا د سی وړو کې ملک نه دی نو 300 میلیونه شاوخوا چې نفوس دي باره کې 1% چې تقریبا 300 میلیونه شاوخوا مسلمانان دلته اوسېږي اما بیا هم چې کله مونږ په بازار کې او منځخه کې ګوز مسلمانان تعداد ډیر زیات وینو بل خصوص په ورجینیا منځخه کې دا مسلمانانو تعداد زیات دی نو ما سره مش دا اندېښنه و چې زه به امریکای ته لاړ شم او دا بسنګ شي او ماشومان می کفري مملکت ته ورم او دا به ډیر سخت ریښتیا نه سخت ده تفاوت دا دی په افغانستان کې ماشومان به پیدا کړي نور به نور تری خبر نه ځکه محیط اسلامي محیط او مکتب مسلمانانو لکه هغه د ماشومان روزل نسبتا آسان و اما دلته یو تفاوت دا دی چې مشکلات خپل لري د مور او پلار مسؤلیت زیات دی او که مور او پلار خپل اولاد پری خو سو آزاد چې هر څه کینو به ماشومان څخه خلاص وي ځکه یعنی یو ځینې تفاوت دا دی چې مور او پلار باید دلته خپل اولادونو ته توجه لري زیاته کوي
تقریبا کارونه نه کوم بلغان سی په میاشت کې خو یو کس وکاسه دلته زوینه مچ راضی مسلمانیږي په دې جماعت کې نو دا خپل ورخی چې او اکثره دا سیم دي چې مسلمانانو سره پاړی کې د اسلام په اړه خبريږي د مسلمانانو اخلاق ته ګوري د مسلمانانو چل چلن ته ګوري او مسلمانیږي په دې اړه څه معلومات راکې چې تاسو کوم تجربه لرئ تاسو څه لیدلي
لکه مخکې مې چې ویل ټول کورنۍ سره ته یو لوی اندېښنې چې زما اولاد خو دینه خاصه په غلطه لار لاړ نشي یا خدای نه خواسته د اسلام نه بل خاطر منحرف نشي ځکه دلته ازادي ده هر څوک خپل ازادي لري ماته ستې ویل چې دلته د مور پلار مسولیت ډیر زیات دی چې کور کې خپل هغه محیط اسلامي محیط جوړ کړي په اولاد باندې خپل موزي کې درسونه وي دلته اکثرا افغانان چې دی د افغانستان او د پاکستان د اسلامي هیوادونو گاونډي هیوادونو نه و ساده نه خپل ماشومان ته نیولې دي او ته درس ورکړي چې کله یو ځل ماشوم یا اولاد په اسلامي لار سیده شو به ان شاء الله هغه چې سل دغه وکړي غلط لار ته نسی نو دلته مسلمانۍ چې دا واقعي مسلمانۍ ده په دې شکل تعریف کوم په افغانستان کې الحمدللہ ټول مسلمانان دی، ډیر محدود غیر مسلمانان شته، ډیر فیصدی کم ده، وګړو شمیر کسان دی. اما دلته خلک چې اسلام مختبوزی هغه واقعي مسلمانان دی. هغه په دې معنی چې په افغانستان کې او که یو کس مونږ کو کوم کوټه تلی بل نفر به د شرم څخه به مونږ کو چې صبر وکړه، ترزوی می ترزوی می مونږ کوي داونه و چې
ټولنیز فشار چورته وي،
ټولنیز فشار په یو مونږ کو. اما دلته چې سو مونږ کوي هغه واقعا غواړي چې په اسلام په معنا باندې پوه شي چې اسلام چی
نه و، ټولنیز فشار پینې نشته.
دلته ازادي ده، زمونږ ماشومان اولادونه، زه د و ماشومان او پلار ما ماشومان می اولادونه می په مکتب کې مونږ کې جای نمازونه ځان سره وړي، مکتب کې ورته اجازه ورکړي چې مونږ کې هیڅ نه و فشار نشته. حتی د مکتب نه مونږ ته نوټ راځي یاداش لګي چې ماشوم ته اجازه ورکړي مونږ کې، د مور پلار اجازه غواړي به مونږ ورته وبلې. حتی د جمعې مانځ ته مونږ خپل اولادونه وختي د مکتب نه وباسو. زه د مثال په ډول ته یم، زما لور کې دوه کاله مخکې په شپږم صنف کې و، الحمدلله هغه په دې وتوانیدله چې خپل صنفي مسلمان کې، یعنی یو متعلمه د مکتب چې په شپږم صنف کې سن به یو لس کال شاوخای، نو هغه ماشاءالله د اسلام سره دومره شوق او صنفیان ترې دومره متاثر شوی چې هغه صنفي مسلمان شو الحمدلله. نو دا ماته یو لوی د افتخار زیات دی. بر علاوه له دینه د غدی جمعه ته چې مونږ راځو، هر جمعه او کوونو ګورو، یو جمعه بعد یا په میاش کې دو درې نفر حتمان مسلمانان کیږي الحمدلله. ماته سی وی چې دلته مسلمانان دی، هغه واقعي مسلمانان دی اکثریت. نو دا غیر مسلمان ورونه او خويندې چې دې درې اعمال ګوري، دې کارونه چې ګوري، نو هغه هم دې ته تشویقيږي او هغه هم مسلمانۍ کې ما سره بیا هم، یعنی محیط چې دې مسلمانان دغه نه جامع نه ده، ځکه چې غیر مسلمانان دلته زیات دي. هر فامیل پلار مور سره دا تشویش نه، ما ځان سره فکر کو کله کله چې لاشم کوم بل مت اسلامي ملک یو دوه کال لاشم، هلته ژوند کوم بهتر راشم چې ماشومان مې اسلامي فضا او محیط کې لوی شي. اما خوشبختانه دغه د جمعه مونږ ته یو لوی سرمایه ده چې د مثال په ډول ته ویم، زما زوی مسباجان وزلته د هیڅ پروګرام شروع کړی دی، یعنی تقریبا په یو نیم میاشت کې دی وته او په دې وته باندې چې یو سپاره هیڅ کې، نو کله چې د خیره د حافظ شي نو دا به نور خلک هم صحیح لارې ته کش کی، او زمونږ د کورنۍ د لپاره به دا یو سفیر وي چې څو خپل نور خويندورونه هم صحیح لارې ته هدایت کړي.
له وخت موږ ډیره مننه کیدای شي ځان را معرفي کړئ مونږ ته.
زمانم اکبر احمد زایری او زدلته د وود بریج اوسیدونکم.
حداقل دلته په میاشت کې دوه درې کس سلو کس زمينم چې مسلمانې کی، په دې کې اکثره داسې خلک وي چې وای زما همکار مسلمان و، زما ګاونډی مسلمان و، زما دوست مسلمان و، ما مسلمانان ولیدل فلانی ځای کې داسې کار نه ولیده، زه دې لپاره مسلمان شوم. تاسو داسې کومه تجربه لري مسلمانان په دې ټولنه کې څنګه ژوند کوي، او څومره توانېدلی دي چې د ټولنې یو ښه وګړي په توګه ژوند وکړي تر څو نور خلکو باندې مو مثبت تاثیر کړی دی؟
الحمدلله مسلمانان چې دي په امریکا کې عموما ډېر ښه کاروبار لري سره، همیشه ښه عایدونه لري سره، او ښه محترم خلک دي، اخلاقي لنګانه، او طبعا اسلام موږ ته ویلي چې باید همسایګانو سره نیکي وکړو، ښه اوسو. نو همیشه چیرته چې مسلمان ژوند کوي د هغوی همسایګان همیشه تر خوشحاله دي، سره تعلقات جوړ کړي دي. نو دا او همکاران هم دغه رقم ښه اخلاق ورسره کوي، او دا ټول د دې سبب ګرځي چې په هغوی باندې دا تاثیر وکړي چې مسلمانان خو ډېر خلک دي. دا څه مونږ په میډیا کې چې اورو هغه حقیقت نه لري، نو په دې خاطر ډېر وخت هغوی دې ته تشویقیږي چې اسلام دین قبول کی یا مخ را واړوي. او همدارنګه لکه مونږ ماتروس ویلې، دا د مونږ مسؤلیت د سمګ اولادو باندې خپل اسلامي تحصیل یا معلومات د شانو کې ورسره وکړو، کوشش ورسره وکړو. دا نه یوازې دوی بخپل دینو ساتل سي، دوی په دې جامعې کې ډیر مهم رول لري. دوی کله چې مکتب کې ډیر وخت جارو بس کې خپل ملګرو سره اسلام په حق لا، نو ډیر وخت په دوی یا دوی خپل ملګری راولي جمعه ته دروځي میاست کې، یا بل وخت نور هغوی تشویقوي، او ډیر وخت دا د سبب ګرځي چې دوی له وجه نه یا د مسلمانانو د ښه اخلاق او د ښه اعمال کابله ډیر خلک اسلام ته مخ راوړي یا د اسلام مطالعه وکړي.
دا د زما ملمه هم راورسیده.
دا ځوان په خوا هاستن نومیده، خو وروسته لدی چې مسلمان شو خپل نوم یې پر اسف بدل کړ.
برادر اسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
مننه چې وخت راکړ او مرکې ته حاضر شوې.
مننه چې زما دعوت کړم.
ته څو کلن یې؟
زه 20 کلن یم.
ماشاءالله ډیر ځوان یې. جامې دې څومره ښکلې دي؟ دا د چیرته اخیستې دي؟
مننه، تا جامې د روژې په میاشت کې زما ملګري نور غور راکړې او هغه له پېښور نه راوړې وي.
او ماشاءالله برادر نور.
نور هغه افغان ځوان؟ او زه یې ښه پېژنم.
یس یس،
زه وانم چې آستن و پیژنم. مشکل دی نه چې نوم یې آصف شي. چیرته پیدا او لوی شوی؟
Yes, so I was born and raised in
زه په شیکاګو کې په یو نظامی کورنۍ کې زیږیدلی او لوی شویم. هر دوه کاله موږ یو ځای نه بل ځای ته سفر کوو، خو زما ټوله کورنۍ او خپلوان په اوهایو کې ژوند کوي. موټر سره ډېره علاقه لرم. ډېر مې خوښیږي چې له کورنۍ سره ووسم، مختلف ځایونو ته سفر او نوې خلکو سره آشنایي مې خوښیږي.
I loved adventuring and I loved getting to know people. That's like my
big. د خوانزي ورستي کلونه د چیرته لوستي؟
زه هم دلته په ورجینیا کې لیسې فارغ شوم.
رابو شو دې ته چې څنګه او څه وخت مو له اسلام او مسلمانانو سره آشنایي پیدا کړه؟
I actually got a lot of exposure to Islam. It happened to me in three waves. So
the Islam aw musalmanan sara smashnai pa dritsa po kiraman ta shwa awala safa ha waqt uchi ze palumrani khwanzi ki ibrahimi adyan sara ashna shwam aw kala che manzari khwanzi ta ularam aw kitabun ki mid Islam para malumat tar lasakral Islam de khwali rat khara shu kala ba che ma Kaaba uli ta che tolo khalku spini jami agusti ma tar dir kuli aw arama kharidal او ما پسند سره ویل چې زه غواړم د دوی په ډله کې ووسم. کله چې زما شوموم یوازې د سویت په اړه پوهیدم او فکر مې کاوه چې همدا یوازنی دین دی. یو څه د هندوانو په اړه هم پوهیدم. یادېږي مې کله چې مې د اسلام په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړل، کور ته ولاړم او لمور نه مې پوښتنه وکړه چې مسلمانان څوک دي، اسلام څه ډول یو دین دی، او آیا هغوی د خدای عبادت کوي. البته چې زما مور او پلار پوځیان دي او دا د سپتمبر دی ولسمې د پیښونو وروسته وخت دی. نو زما مور او پلار به ویل چې موږ د اسلام په اړه هیڅ نه پوهیږو، او ویل به چې موږ او مسلمانان د یو خدای عبادت نه کوو، او که ته د هغوی د خدای عبادت وکړې نو جنت ته نشه تلی. نو د یو ماشوم په توګه دغو خبرو به زه ویرولم. د یوې مودې لپاره مې په دې اړه سوچ نه کوو، خو کله چې لیسې ته ولاړم ډېر مسلمانان مې ولیدل او ډېر دوستان مې پیدا کړل. د دې لپاره چې په شمالي ورجینیا کې د مسلمانانو ټولنه لوی او ښکلې ده او دلته د مختلفو فرهنګونو خلک ژوند کوي. په لیسه کې زما نږدې ملګري د پاکستان او مراکش وو، او هغوی به د اسلام په اړه یو څه ناڅه معلومات راکول. همدلته و چې زه پوه شوم چې مسلمانان یوازې د یو خدای عبادت کوي. همدې خبرې پر ما ډېره اغیزه وکړه، او دا خبره مې همیشه په ذهن کې وه. کله چې زه د ښوونځي په وروستي کال کې وم چې متاسفانه د کورونا وبا په نړۍ کې خپره شوه، او زما ذهني او بدني وضعیت ښه نه و، زما وزن ډېر زیات و، نو له ځان سره مې پرېکړه وکړه چې زه باید خپل ژوند تنظیم کړم. او په همدې وخت کې مې له خدای سره رابطه هم نږدې شوه، او په دغو تیرو دریو کلونو کې خدای راته لارښوونه کوله. ما خپل وزن هم کم کړ، او د ګرمۍ موسم شو او زما ملګري ټول کالج ته ولاړل. زه یوازې شوم او ډېر وخت به مې سوچ کوو، او اسلام مې ذهن ته ډېر راته.
زه وارم پوښتم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغیز له کبله و، که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړئ؟
بله،
زما دوستانو به یو بل ته ویل چې تا سره د خدای د رضا لپاره مینه لرم. کله به چې ما دا خبره اورېده سوچ به مې کوو چې دا څه معنا. همدارنګه ملګري مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري، او له خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دی چې له دوی نه کوم څه وغوښتل، نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات دي چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان یې لري، او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښېږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هېڅ بدي نه ده لیدلې. دوی دا ټول د الله د رضا لپاره کوي.
اوس براشو دیتا چی څه وخت او په څه ډول مسلمان شوی.
سو دسمبر 2022 واز وین آی ریلی واز سیریس. آی واز لایک اوکی آی نیډ تو گیټ مایسلف انټو ریلیجیس. آی وانټ تو بی ریلیجیس.
د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې مې په دې اړه جدي فکر وکړ او ځان سره مې وویل چې زه به دینداری پیل کړم او د یو دیندار وګړي په توګه ژوند وکړم. خو په هغه وخت کې مې فکر کاوه چې یوې سوي به یم. خو یو ورځ مې خدای ته دعا وکړه چې خدای داسې کسان مې ژوند ته راوله چې له ما نه ښه وي او سمه لار راوښي. په راتلونکو څو ورځو کې زما دوست علي چې ډېره ښه کورنۍ لري زه یې خپل واده ته خبر کړم. کله مې چې په واده کې برخه واخیسته او له هغوی سره مې د واده په محفل کې همکاري او ګډا وکړه ټول فکر کاوه چې زه مسلمان یم. یو کس رانه پوښتنه وکړه چې ته مسلمان یې؟ ما ورته وویل نه. ټول حیران ول. خو ډېرو راته ویل چې انشاءالله ته به ورځ مسلمانېږي. زه په هغه وخت کې عیسوي وم او ما به هغوی ته ویل چې ګورو به. ما فکر نه کاوه چې زه به دومره لوی قدم واخلم او مسلمان بشم، په خاصه توګه له هغې کورنۍ او تاریخ سره چې زه یې لرم. سږ کال د فبروري په میاشت کې مې له دوستانو سره ناسته ولاړه ډېره شوه. داسې فکر مې کاوه چې دا خلک زه ډېر پخوا پېژنم، نو هر کله به چې له دوی سره وم د اسلام په اړه به مې یو نوي څه زده کول. یوه جالبه خبره دا وه چې دوی به په ورځ کې څو وارې لمونځ کاوه، تلیفون به نوټیفیکیشن ورکړ او حتی موټر به په سړک روان و او دوی به ویل چې موټر ودروه چې لمونځ وکړو. دغې خبرې زه ډېر مجذوب کړم او ما ویل چې دا خلک څومره خپل دین باندې مین او ولاړ دي. دا هغه څه و چې ما پخوا هېڅ نه و لیدلي. یوه ورځ دوستانو سره بهر ولاړو چې رستوران کې ډوډۍ وخورو، نو په لاره کې دوی ویل راځئ چې په جومات کې لمونځ وکړو. نو زه هم له دوی سره جومات ته ولاړم. کله چې په اول ځل جومات ته دننه شوم د آرامۍ یو عجیب احساس راته پیدا شو. اول مې زړه د آرامۍ احساس وکړ، بیا همداسې لکه سر ته چې مې ولاړ شي ډېر ښه احساس مې لاره. په همدې وخت کې دوه نفره له جومات نه ووتل او هغوی راته وویل چې موږ ډېر خوشحاله یو چې تا دلته وینو. ما دوی هېڅکله نه و لیدلي او له هغه پس مې هم ونه لیدل. زه د دغې سیمې بازار ته همیشه راځم، خدا خلک ما هېڅکله نور ونه لیدل. په جومات کې مې سخت د آرامۍ احساس وکړ چې په ژوند کې مې داسې احساس نه و تجربه کړی. وروسته له هغه له دوستانو سره ولاړو ډوډۍ خوراک ته او د شپې ناوخته راغلو نو دوستانو وویل چې راځئ تهجد لمونځ وکړو. دوی ما ته هم بلنه راکړه چې آیا له موږ سره لمونځ کوي. نو ما په دې وخت کې پر اسلام خپل تحقیق پیل کړی و او ډېر معلومات مې ترلاسه کړي وو. نو ما دوستانو ته وویل چې و زه هم تاسو سره لمونځ کوم. دوی راته وویل چې تا اودس لري؟ ما وویل چې اودس څه شی دی. دوی د اودس کولو طریقه راوښوده او بیا مو په جمع له دوی سره لمونځ وکړ. که څه هم چې هغه وخت زما د لمانځه هېڅ څه نه و زده، خو له دوی سره مې د لمانځه حرکات ادا کړل. په دې وخت کې ما داسې عجیب احساس لره چې په ژبه یې نشم بیانولی. زما د عمر په 21 کلونو کې ما داسې احساس نه و تجربه کړی. په کلیسا او بل هېڅ ځای کې مې داسې د آرامۍ احساس نه و کړی. د لمانځه وروسته مې دوستانو راته وویل چې آستن، ته پوهېږي چې ستا او د یو مسلمان ترمنځ یوازې د شهادت د کلمې د ویلو توپیر پاتې دی. ما په تعجب پوښتنه وکړه چې د شهادت کلمه څه شی ده. دوی د شهادت د کلمې ترجمه راته وویله او وروسته له عمیق سوچ نه ما دوستانو ته وویل چې زه چمتو یم مسلمان شم. دوستانو مې ټولو تعجب وکړ او راته یې کړه چې ته رښتیا وایې؟ ما وویل چې و زه غواړم مسلمان شم.
And then they were kind of shocked too. Like, what? You ready this? I was like, yes. I shouted
out that you were doing your research.
I thought په وخت کې د اسلام په اړه تحقیق کړو.
ما د اسلام په اړه ډیر څه کړیو خو زما دوستان دومره خبر نه وو.
So then after I took my shahada,
the biggest question will be,
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې موده کې په مشخصه توګه څه باعث وګرځي چې ته اسلام د یو دین په توګه غوره کړې.
اوله خبره دا ده چې د امریکا د تور پوستانو یعنې زموږ پخواني نسلونه د غلامانو په توګه له افریقا نه امریکې ته په زور راوړل شوي دي او کیدای شي د هغوی دین اسلام او یا هم نورې عقیدې لرلې. عیسویت پر موږ تپل شوی. ما سره تل دا پوښتنه وه چې څنګه کیدای شي چې عیسویت حقیقت ولري په داسې حال کې چې موږ هیڅ بل دین او مذهب نه دی مطالعه کړی. دوهم، زه ورو ورو د انجیل تېروتنو ته متوجه کېدم. کله چې ما د اسلام په اړه تحقیق وکړ، مهمه خبره دا وه چې قرآن په تیرو 1400 کلونو کې هیڅ نه دی بدل شوی او هماغه د فاتحې سوره چې په هغه وخت کې تلاوت کېده اوس هم په هماغه ډول په لمانځه کې تلاوت کېږي. بله خبره د اسلام د یووالي یا توحید خبره ده چې ټول مسلمانان پرې د نظر اتفاق لري. بله خوا په عیسویت کې څو ډوله کتابونه دي او متفاوت نظرونه موجود دي.
ستا د کورنۍ او دوستانو غبرګون څه و؟
They didn't take that well. That
زما کورنۍ په دې اړه خوشاله نه و او ما هم په لومړیو کې ډېر هڅه وکړه چې دا خبره پټه وساتم. خو وروسته له مسلمان کېدو زه له خپلو مسلمانو دوستانو سره ډېر ګرځېدم او جومات ته به ډېر راتلم. نو کورنۍ ته مې اندېښنه پیدا شوه.
شاوخوا یو هفته وروسته له مسلمان کېدو کله چې دوی زما په بکس کې جای نماز ولیده پوه شول چې زه مسلمان شویم. یو ورځ کله چې کور ته ولاړم مور او پلار مې دواړو پوښتنه وکړه چې آیا زه مسلمان شویم. په هغه وخت کې زه ډېر خوشحاله وم چې مسلمان شویم او ما هم مثبت ځواب ورکړ. زما مور ډېره په غوسه شوه او ویې ویل چې څنګه دې وکړای شول چې موږ سره داسې ظلم وکړي، او راته وویل چې یا به دا دین پرېږدي او یا به کور ته نور نه راځي. ما ډېره هڅه وکړه چې مور او پلار ته مې قناعت ورکړم، خو هغوی هېڅ زما خبره ونه اورېده.
آیا اوس هم له خپل مور او پلار سره ژوند کوې؟ زه
تر اوسه له هغوی سره ژوند کوم او همدا زما تر ټولو لویه ستونزه ده. زه هڅه کوم چې خپل ځان ته کور په کرایه ونیسم او انشاءالله چې ژر به دا کار وشي.
څومره موده کېږي چې مسلمان شوی او په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوی؟
اته میاشت کېږي چې مسلمان شویم او تر ټولو سخته ستونزه دا ده چې په کور کې هیڅ ډول عبادت نشم کولی. یوه ورځ مور او پلار په کور کې په لمانځه ولیدم او هغه زما د ژوند تر ټولو سخته ورځ وه. مور مې جای نماز زما له مخې لرې کړ او په غوږونو کې راته په چیغه وویل چې ستا دعا هیڅ کوم ځای ته نه ځي، او نور زما په کور کې د بوتانو عبادت بند کړه. که د عیسی علیه السلام نه بغیر د بل چا عبادت کوي نو له کوره ووځه. نورې ډېرې بدې خبرې هم راته وکړې. که څه هم چې زما روح ډېر په آرامه او په اطمینان کې دی، خو له کورنۍ سره ستونزه او په خاصه توګه له مور سره ستونزه ډېره دردونکې ده. په دې چې مور خو هر چا ته ډېره ګرانه وي. زه پوهېږم چې ډېر خلک له دغه شان حالاتو تیر شوي دي او په آخر کې بریالي شوي دي، خو دا ډېر سخت وضعیت دی. بس له الله تعالی نه مرسته غواړم او صبر کوم.
وروسته له مسلمان کېدو په ژوند کې دې څه بدلونونه راغلي دي؟
زما ژوند کې نظم رامنځته شوی. زه ډېر د اطمینان او آرامۍ احساس لرم. هر کله چې یوه پوښتنه راته پیدا شي نو د ځواب په موندلو یې ډېر د آرامۍ احساس کوم. د قرآن لوستلو او اورېدو سره د آرامۍ احساس کوم. د مسلمانانو په شاوخوا کې اوسېدل چې ډېر د دنیا په غم کې نه دي، ډېر خوشحالېږم په دې چې موږ د یو موقت وخت لپاره په دې دنیا کې ژوند کوو او د قیامت ورځ ته روان یو، او هڅه کوو د قبر او آخرت له عذابونو ځان وساتو. نو کله چې تاسو داسې کسانو سره وخت تېروئ چې ټول یو فکر لري، ګناه او غیبت کم کوي او د لنډمهاله لذتونو پسې کم ګرځي، نو دا ټول ډېر ښه احساس او د زړه اطمینان راکوي.
داسې کوم څه شته چې تا د اسلام لپاره په خپل ژوند کې پرېښي وي؟
ما ډېر څه پرېښي دي. د مثال په ډول د خوب د غوښې خوراک، د شرابو څښاک. په دې چې تاسو پوهېږئ چې شراب څښل په امریکایي کلتور کې یوه ډېره عامه خبره ده، د دغو شیانو پرېښودل جسمي او رواني روغتیا باندې ډېر مثبت اثر لري او د اقتصاد له اړخه هم ښه دي چې تاسو په داسو مسایلو پیسې نه
مصرفوئ. آیا
د مسلمانانو خواړه دې خوښېږي؟
بله، زما ډېر خوښېږي. تر ټولو ډېر مې د شیدو چای او شین چای خوښېږي. هر کله چې له خیره د کور او ماشومانو خاوند شوم نو اول شی به په کور کې شین چای او وچه میوه رواج کړم. فرینی او ځینې نور خواږه مې هم خوښېږي. په نورو خوړو کې پلاو، کباب، شورمه مې ډېر خوښېږي، همدارنګه هګۍ له رومیانو سره.
And eggs with tomatoes.
Okay, mashallah, mashallah, very good. Okay, what's your advice? د خپل پښان نور کسانو ته د مشوره څه ده؟
My advice is to dig deep and stay strong. Stay true to yourself.
زما مشوره دا ده چې عميقه مطالعه وکړئ او قوي اوسئ. خپل ځان سره رښتینی اوسئ او الله سبحانه وتعالى ته لومړیتوب ورکړئ. نو له دې سره به ستاسو ژوند اسانه شي. په الله جل جلاله اطمینان ولرئ په دې چې هغه ډېر مهربانه، بخښونکی، ډېر منونکی او ډېر مینه ورکوونکی دی. دا ستاسو لپاره بهترینه لاره ده. که تاسو اسلام منئ او که نه یې منئ، خو د اسلام لارښوونې واورئ او عملي یې کړئ په دې چې دا به ستاسو ژوند بدل کړي، او ښه هڅه وکړئ انشاءالله هر څه به اسانه شي.
Full trust in Allah and try to do your best. Just do your best and inshallah things will be easy for you.
Thank you very much.
Dera manana.
Dera manana kurwa da. Salamat. Dera noi dunku dawat di unik sparauna hiya da che di sparauni mauzo mbo di pamar da zidili vi tirsu si gaya ham. Ratun ki unni li ubali mauzo sara stas fadna ta zirigam ta stul palui au bafun ki khudai sparam.
Thank you.